السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښوده دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي هشت صبح ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربنده کړې ده خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده د طالبانو د حکومت د دې وسوالې مخالف جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې د شوکې د نیولو اعلان وکړ په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهې همدارنګه د شوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قومندان محمد اکرام په شمول لس تنه طالبان هم نیولي طالبانو لا د دې خبر تر لیکلو پورې د ملي مقاومت جبهې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالۍ ته هم سفرونه کړي دي د طالبانو حکومت ډاکټر سیمین مشکین محمد د رابع بلخي روغتون د مشر په توګه وټاکله د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلی محمد د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوی او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي سیمین مشکین محمد د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یوه روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي تر دې مخکې ډاکټر ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي نو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو ورځو کې بیلابیل ښارونه د مظاهرو شاهدان وو د ښځو فعالانې د مظاهرو په اړه څه وایي
که فکر وکړي چې د دې اصلاح لپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي د دې ښځو په تهدید باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کېږي
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له وضعیت د جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي
زموږ اوس په یخو اوبه اودس نه شو کړی زموږ چې دلته راشي له یخه څوک د باندې هم نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري
او کاناډا پر څو ایراني چارواکو او ادارو نوي بندیزونه ولګول
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمن او اونجونو وښوده چې له هر ډول ځپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپلو حقونو لپاره پاڅیږي د راپورونو له مخې دا وروستۍ څو ورځې په کابل هرات بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې له ځینو سیمو د معترضو ښځو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلی دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
The protests that we've seen in the last few days, which are almost entirely by women, are the largest protests that we've seen.
ها ورستی اوسو ورزو کی چکومی مظاهری موک ولیدلې او ټولې د خزو لخوا وشوي پسو میاشتو کی بے ساری دی. خزه چمتو دی چې د مظاهری لپاره د باندې وزي سره لدی چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړي. ځینې معترضین بندیان شوې دي یا هوایی دزی پری شوی یا اوز چی زینی محسلانی پا لیلیه کی قفل شویده.
در راپورون لمخی پا کابل، هرات، بامیان او زینو نورو خارونو که سلگون انجونی او خزی دا ورسته چو برزی لاریونو نتا وطلی. پا اکثر و سیمو که لدغو معترض و خزو سر دا طالبانو دا تاوتریخ جن چلند پی که راپور شوی. لها غیره لی پا کابل که چو انجونی وحل شوی، پا هرات که هم دنجونو پا وحل و سر بیرا پا اغوی هوایی دزی شوی. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خوانیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنی خزی پاتې دي او مظاهره وکړي. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړي او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
و مو ریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهره چانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتی راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسنی حالت څخه سخت ناراضې دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محروم دي او دوی د دې مسایل په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې او په ډېر جرات او شهامت باندې دوی اعتراض وکړه، بار بار یې وکړه، د شروع نه یې وکړه تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یره لري، زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورتول کې، مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دی شي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي چې بیا باید دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکله وي. یوه مسله، دوهمه مسله چې زه ما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دوی باندې بهرني فشارونه هم راځي چې ګویا همدغه خپله د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې او د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي، ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
د نظام لپاره ګټه په کوي، ځکه چې هغوی متوجه سي چې مثلا د دې کړنې سمې نه دي، ولس ناراضه ده او د اصلاح دپاره همدغه یوه ښه بېلګه ده چې دوی متوجه سي، خلکو ته غوږ ونیسي، دروازې خپله خلاصې کړي تر څو پورې هغه غوښتنې چې خلک لري چې که هغه میرمنې دي، که هغه ځوانان دي، هغه مجبور کړي د افغانستان ولس ده، نو دا د دوی لپاره ګټه کوي. اما متاسفانه د دوی برداشت همیشه همدا ده چې ګویا دا خو هر شی په اصلاح برابر دي، خلک حق ته اعتراض نه لري، د یو شدید نظام دی او هر چاته خپل حق ورکول شوی دی اته په وای چې خسته هم خپل دی د شدت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دی هڅه کوي د تظاهرات کې ګوي دا یو نو یاغیګری یا باغیګری ده او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو.
تاسو دغه اعتراضونه ساری تقریبا سبان د کال وشو چې خځه دغه ډول اعتراضونه کوي د خپل حق غوښتنه کوي د تعلیم له حق نیولې تر کاره پورې اما ډیر پام ورته نه کیږي فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو میرمن د رابع بلخی روختون د مشر په توګه وټاکله تر دې وړاندې ملالۍ زیګنتون ته یو رئیس میرمن ټاکلې و فکر کوي طالبان هم متاثر شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره خځې ورګاډي کې په واک کې
د دواړه شفخانې څه تاثیر ده چې ملالۍ زیګنتون او رابع بلخی چې دواړه د زیګنتونونه دي د زما په نظر باندې خو باید چې وخزینه ډاکټر ووسیږي امیدوارم چې دغه اعتراضات یا د معترضې میرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کیږي دې ته طالبان غوږ ونیسي دې ته په منفي بڼه ونه ګوري بلکې فکر وکړي چې د دوی اصلاح دپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کیږي بلکې مشکل به خورا زیات شي بیا باندې یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي.
د پخوانی ولسي جرګې غړی شنکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دی. نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یو ښوونیز مرکز باندې خونړی برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کېدلی شي په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن تر یوې اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره یې خبرې کړې. نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تېره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې 350 کسان چې پکې ډېرې نجونې شاملې دي ووژل شوې او 110 نور ژوبل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه یې په ټولو افغانانو برید وباله. ښاغلي نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تعمین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشاره ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د ده په خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي. متقی لویدیز هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه یې له پامه غورځولي. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې له یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي. طالبانو داسې وخت له لویدیځه د ښه تعامل غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړې چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پېښې راپور شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان او بیلابیلو نورو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو بشری بحران لا پسې ژور شي. تازه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو سره یې ستونزې زیاتې شوي او وایي چې سرپناوې هم نه لري. سیلاب ځپلي چې اوس مهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسېږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږلو لپاره یې خپلو چارواکو ته وړاندیز کړی او دوی تمه لري چې لجمی مخکې به د کورنیو لپاره څه چاره برابر شي. تفصیل زموږ د خبریال پراپور کې اورو.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ که نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل سي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې د بډا د مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پېښ شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم له ساړه ګزاره نشي کولی.
زموږ اوس په یخو باد اوس نشو کړی. زموږ چې دلته راشي له یخه څوک د باندې هم نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه کې خو ګزاره نه کېږي. د خدای دشتې دی باید موږ ته راکړي کورونه موږ ته باید ماسې جوړې کړي مالدار خلک دي کنه.
د سراب زپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ژوند نه کېږي. زمه راغی دا وایي چې پیلن ظرف زره د موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري چې کرا د خوږی ته ولاړ دا خیمو کې دا دیا نن سبا یو میاشت شل شپې بعد دا دیګې ژوند نه کېږي. بریک
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغو بې ځایه شویو خلکو ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به د ولایت مقام له لوري د سراب زپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعدالله بدر وایي
د سرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري. نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرفنا جوړوو ځکه چې نظام یې را روان ده او هوا یخیږي. نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کېږي.
یاد دیوی در روان زگیدیس کال د اگست 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده د پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه زانی او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو په دې خبري مجله کې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته چیرته چې له تیرو نږدې شل ورځو راهیسې ناکراری او مظاهرې روانې دي. په ایران کې د ناکراریو له دوام سره جوخت کاناډا په لسګونو ایرانی چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو له امله لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمومی قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک پخپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسیا او پراخو مظاهرو سبب شو او په دغه یواد کې لڅبان دي دوه ونی رئیسی ورځنی مظاهرې روان دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغه مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ درېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان شکایت کوي چې څلوېښت سلنه معاشونه یې کم شوي چې دې ستونزې ډېرو استادانو ته اقتصادي ننګونې زیږولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ، هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادې په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې نه موږ امکانات خولو، ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه اته دیر زره ولو، اوس موږ ماشونه درو زره ته رسیدلی. نو په همدې اساس زموږ سمسه له خپلې وظیفې استعفا وکړه، ځکه ماشونه دومره کم شوي دي، امکانات دومره کم دي چې په نست حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي دغه شانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خپرېدونکو مقالو مصارف هم چې له سلو تر دوه سوه ډالرو کېدل نه شوای پوره کولی. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل، فرزند کور کرایه وه، د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه، نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقین سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځوابوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لوري په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونې اورزګان ولایت د سفر پر مهال کړي دي. دوی ویلي ان یو شمېر طالبان هم خبرې او لارښوونې نه عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو مطالعه کې هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د اورزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غونډو تالار دي. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي پلاوی د دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د څلری ملیوا طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمې شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمي بورډ مسؤل مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمیا او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپل اداري او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکز د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتو اوریدلو وزارت
طالبان باید له وجود څخه څونی کښته نه کړي. دوهم طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکوانو ته ځای ورنه کړي او له ځان سره یې ونه ساتي. دریم طالبان مکلف دي چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکي او سپوري ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم ټول دولتي او نظامي ادارې باید د امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. دیرلسم په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړوړه او سرعت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لانډه کړي. پنځلسم طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. اولسم طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم طالبان باید دوه ځایه معاش ونه خلي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شوو موادو باندې په کلک عمل وکړي.
خو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسؤول مفتي عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال وویل چې یو شمېر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وایي دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا ایبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول بنا وایو اکثر مجاهدین دغه مشران دغه امر بالمعروف مسؤولین او د ټول امرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولی. نعوذ بالله من ذلک. داسې خو نه وایي زموږ دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجادوي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول دا کار دي ولې کړی، دا څومې دي ولې د شریعت خلاف دي. دی وایي ته بیا څوک دا هم وایي وایي زه د پنجشیر راغلی یم.
د امر بالمعروف وزارت د سمیع او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپلو خبرو پر مهال دغه راز خلکو ته هم خبرداری ورکړ که ملکی خلک د دې خبرې ونه مني دوی به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوسم ستاسو پیغامونه
دا امریکانو چې بمو مور د ګرار ولایت د چین پورې سواله کې ورزولیا دغه ضررونه وسره واته چې پنځه شپږ سو غواګانې په چین پورې سواله کې مړې شوې. اوس وزي څومره وزي چې څرمن چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مې د دانې کې راغتې دي. اوس انسانان ته انتقال شوي انسانان اوس په دانو مې اخته یي باید دې زبط زره مخنیوای وشي د افغانستان دولت یې موکا او نړیواله موکا.
السلام علیکم. ما روزګان والا شید اساس ولسوالۍ سره تماس نیولې. نوم یې محمد الله دی. زما د طالبانو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا دسکریه په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته دسکره ورکول کېږي او که څوک نه لري وابسته هغه دسکره نشي کولی. نو دا دسکرې چې موږ ته په اسانۍ دسکرې راکړه وسي موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټوله وازې خاکي ده. تقریبا نفوس یو لک څلوېښت یو لک پنځه دېرش زره کسه ده. نو د نصف په برابره به ده او نه د وازې خواخواته هغه کړې ده. تاسې د رادیو په توسط باندې اسلامي امارات ز خطا خواسته چې د انجوګان د واز خاطې ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دې غور وکړي. وسره
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په کابل کې د سهار 8:30 بجې شپې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته 19 پروګرام درسي ساعت نشر ته چمتو دی. نن پکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي گیهله ده چې دا پروګرام تر پایه را سره واوري. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون ښودلې. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډو پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. د ملي مقامات جبهې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د وسلوالو مخالفې جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې دا ادعا وکړه. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یو جلا خبر کې ویل شوي چې د دوی د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د طالبانو حکومت ډاکټر اسمین مشکین مهمند د رابعه بلخي روغتون د مشر په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلی مهمند د هغې د وړتیا په اساس دندې ته معرفي شوې ده. دا دویمه ښځه ده چې د یو روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټره ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبډله د نړیوال جام لوبونه مخکې له بنګلادیش او پاکستان سره تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونی ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 0°C څخه په کښته درجه کې وده نشي کولی. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله چې دوی د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوځي. سپرمونه د جیدر مخه چې یو وار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غولیه ترشحات دغه سره یو ځای کیږي دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر تنه او لکۍ ده د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کون کې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي کروموزومونه موجود دي تر ټولو مهمه برخه دي هغه یوازې تخمیت نه نوځي شزنه تکثر سیستم ځینې مهمه وظیفه په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغه تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوی هغه او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدږي دغه دوه هورمونونه چې دی لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو د دې یو وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخي هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هغوی ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هغوی ازاده سي پر کوم وخت باندې ازاده نه سي شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي د دې په واسطه باندې افرازیږي کله چې افراز ول د فالوپین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوپین ټیوب تراري که یې په داسې ډول درته تشریح کوم کله چې تخمدل ته جوړس ول د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې رااله حرکت کوي په دغه ځای کې الکا صورت نیسي د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شي دي د رحم خواته انتقالیږي د حیض دوران ته راځو د تر 15 کلنۍ پورې د شزنو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د شزو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي حیض چې څه وایي د رحم څخه د ویني او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې په ځینو شزنو کې مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي جوړیږي چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نور ونه رسوي بیا هیڅ شروع کیږي هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی 28 ورځې وخت نسی لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نسی د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې دی 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلای شي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي الکا دیته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثر سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي امیدواري دیته وایي چې الکاسوی هغه چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب وو چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله نو اوس دغه هغه چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځې پورې وخت نیسي په دې وخت کې نو دغه فرټلایسوی هغه ته هغه او سپرم نه وایو دلته یو ځای ګوټ ورته وایو دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د ته زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي، هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې، د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار، که زه په اسانه ژبه درته ووایم، جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته، تاسو نسي سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په اووه جشمه او اته جشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي، دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپېژندل کیږي. دا به واوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو، او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړوونکي وه، جوهان او زکریا جانسن، په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي. ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوپ د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوی د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته یې د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیکی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شی عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننۍ درسي ساعت کې جنټیکي بې نظمي لولو، خون کې بدارته وای چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را پدې خوا د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطي موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطي موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغي کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمینځ ځي یا هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږیدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه یې ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه یې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمینځ تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ته. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي. ډوپلیکیشن په خپل کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځ ته راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول میوټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي میوټیشن په واسطه بېلابېلې ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره یې زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلېږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویه چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسېږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا به نسبه په هغه شوزه کې پیدا کیږي چې هغه د دوه کروموزومونو پرته یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه پلن وي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه